السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې او سات خبرونه کې را سره تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ اوړي او په کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی نن په آذربایجان کې د هیواد د چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو یوازینۍ لار ده، او د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له څوارلسو ولسوالیو څخه په پنځو کې سخت جګړه روانه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته، د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو مهم خبر له افغانستان سره تړلی خبر دی، او هغه دا چې امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې 15 کاله له طالبانو سره سیر و، بیا د ګوانتانامو د 15 بندیانو سره تبادله سو. نن یو بیا د امریکا په شمالي کارولینا کې د امریکا د پوځ په محکمه کې حاضریږي، او کچیر د مجرمو پیژندل سي چې له پوځ تښتېدلی او د دشمن په وړاندې په مبارزه کې غلطي کړې ده، نو شایي په عمر قید محکوم سي. بل خبر د عراق څخه دی چې وای عراقي ځواکونه نن د رمادي شهر په مرکز کې د دغه شهر د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړی، او په دغه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. رمادي د می په میاشت کې سقوط وکړ او د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ونی. خو اول د افغانستان کورنی خبر ناورو.
بله، مرزی احمد زید افغانستان د دې سات مهم کورنی خبر ناورو نکوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم د جمعې په ورځ کابل ته راشي، بریتانیا خپل یو شمیر سرتیری هلمند ته استولي، او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. پوره خبرونه ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ کابل ته راشي. انډین ایکسپرس ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې مودی به کابل ته د سفر پر مهال له افغان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ هم پرانیزي. ویل کیږي چې د ملي شورا پر دغې نوې ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې 90 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د هند په مرسته د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې، او ټاکل شوی و چې د 2019 کال تر پایې د جوړېدو چارې بشپړې شي، خو له ټاکلې مودې څلور کال وروسته دغه چارې بشپړېږي. بریتانیا ویلي چې خپل دیرش سرتیری د افغانستان هلمند ولایت لیګلی سوهلته په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بریتانیا لندن ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د بریتانیا دیرش هوایی او شپېته تنه نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي، سو افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. دغه ورځپاڼه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله وایي چې دغه ځواکونه به په مستقیم ډول له مخالفینو سره په جګړه کې ونډه ونه لري. په افغانستان کې د بریتانیا جنګي ماموریت تیر کال پایته ورسید، خو لا هم په دې هیواد کې نږدې 450 بریتانوي پوځیان د روزنې او ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کوماندو خاصو قطعاتو هلته استه. هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې اردو نه لرو.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان لوی سرنولۍ وایي چې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د وژلو د پیښې په اړه 15 تنه تورن کسان نیولي دي. د لوی سرنولۍ ویان بصیر عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل چې یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی، سو دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي.
چې د افغانستان د لوی سانوال لخوا با صلاحیت هیئت ټاکل شوی ده، چې دا هیئت مکلفیت لري چې دا موضوع قانوني همه جانبه وسیری او نتیجه د افغانستان لوی سانوال ته رئیس جمهور ته او ملت ته وایي.
سوبرا جبران د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو دیوې کورنۍ اته غړي ووژل چې یو دوه میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار تاسو وړاندې کړي.
اوریدونکو یو اور بیا سلام، زه فرشته جلال زیم په مکرزی سات نړۍ مهم خبرونه ته. امریکایي پوځي بو بلکار بچی په افغانستان کې خپل پوسټه وتلې او ډیره مودل طالبانو سره سیرو نن په شمالي کارلینا کې د پوز محکمې ته ودرولسي. د امریکا د پوز پوینا بو بلکار بچی 15 کاله د طالبانو پرمته کې تیر کړل، له پوځي خدماته د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری بلکار په محکمه کې مجرمو پیژندل سي، د دشمن په وړاندې په مبارزه کې د غلطۍ عمله په عمر قید او له خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله باندې محکومېدل شي. بو بلکار په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل چې د جنوري په میاشت کې به د سوریه د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبري اعلان ته وویل چې د خبرې په سویس کې کیږي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوښتنه ملاتړ وکړ. په سوریه کې د بحران په اړه د خبرو دوه مخکنۍ دورې د بشار الاسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې. په سوریه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه روان ده چې له امله 2.5 لک کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو نن د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي د روان کال د می په میاشت کې سقوط وکړ چې د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر شکست و. د عراق د پوځ د تروریزم ضد څانګې ویان نن ویل چې ځواکونه یې د رمادي په مرکز کې د دولتي ودانیو په لور د پرمختګ په حال کې دي. صباح النعماني ویل چې د عراق هوایي ځواک هم په دې عملیاتو کې دوی ملاتړ کوي. د بوسنیا پولیسو نن خبر ورکړ چې لشتلژه یو لستنه مشکوک کسان د اسلامي دولت یا داعش سره د ارتباط په تور نیول دي. دغه کسان د بوسنیا پلازمینه سرایو کې نیول شوی دي. د بوسنیا د بوسنیا کروات خود مختار سیمه د پولیسو یو یان نن ویل چې دا مشکوک کسان په دې تور نیول شوی دي چې په سیمه کې له تروریستي فعالیتونو سره د ملاتړ لپاره مالی مرستې راغونډول او د داعش لپاره خلک جلبول. او د ایران د بارنوی چار وزارت ویلی چې د سیمایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په اړه مختلف نظرونه او مخالف دریځونه لري. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي، خو سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړ دی. د ایران د بارنوی چار وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نوویل د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې په کار پیل وکړي. او اوس په زبام کار سباون کاکړ د افغانستان د ځینې شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې، کندهار آسمان شین د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه صفر، هرات آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفي 8، غزنی آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2، بامیان آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 19، او په بدخشان کې باران وري د تودوخه لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولس مشر غنی په آذربایجان کې دی او نن د دې هیواد له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات دراوستلو یوازنی لار ده. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له 1416 څخه په 15 کې جګړه روانه ده، خو د دفاع وزارت وایي چې د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره تازه دمه عسکر لیږل شوي دي.
کوماندو او د خاصو قطعاتو هلته استا هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی.
دا قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد لمیشتو قومونو غواړي چې د ټاپی د پروژې لپاره کول سره لازمه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي، او د همورې چې د مشرانو جرګې او شمیر غړي دا کوي چې مشکوک هلیکوپترو د سه شنبه په شپه د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوال کوس کړی دي.
تیر شپه د سررود ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تایری کې نسته التای ځای شان پاتا کړو.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې په هلمند کې دروان امنیتی وضعیت او د غلطه دروان چوکړو پړه یو ګرځې میز لرو. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په صفه ډول واوري. ولسمشر غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاري په برخه کې خبرې کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت د وین مرسیال خیر الله آزاد د دې مطلب د سرګندولو ترڅنګ وایي چې د اقتصادي همکاري او د تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ به ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې هم د یاد هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې ډیر مهم او ګټور غنی. اجمل تورمان پر رپورٹ لري.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د ولسمشر غنی قربانه ده او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ولسمشر له دغه سفر په اقتصادي برخه کې د غنو لاسته راوړنو تمه لري. په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سفر کې د منځنۍ اسیا د یوادون لپاره سلاکار شاکر کارګر، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د مالی بهرنیو چارو قانونو ترانسپورت او بو او برېښنا خر جوړونې فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران د ولسمشر غنی ملګرتیا په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیر الله آزاد د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغه سفر کې افغان ولسمشر له خپل آذربایجاني سیال سره د دریو اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ د یاد هیواد له خوا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم خبري وکړي.
د سفر کړه دولت افغانستان
په دغه سفر کې ټاکل شوی چې افغان حکومت له آذربایجان سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او دغه شان په اقتصادي برخه کې دي. خو تر ډیره باس د لاجوردو د لارې په بیا رغولوي چې افغانستان له دغه لارې ګرجستان او اروپایي هیوادونو ته ترانزیتي دهلیس پرانیزي. د آذربایجان تر سفر وروسته به ولسمشر انقره ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به هم خبري وکړي.
د ملي وحدت
حکومت د کال په پایله تر اوسه ولسمشر منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته څو ځلي سفرونه کړي دي. چین ته د سفر او د اقتصادي تفاهم لیک د لاسلیک ترڅنګ څلور اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر سفرونه او د فرانسې جرمنی او ایتالیا د اقتصادي همکارۍ ژمنه د ولسمشر غنی نورې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. قزاقستان، ایران او ترکمنستان ته د خاغلی غنی سفرونه او د اقتصادي همکارۍ د تفاهم لیکونو لاسلیک کول او اوسی آذربایجان ته سفر افغانستان سره د سیمې اروپایي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ نوې باب بلل شوې ده. خو دغه سفرونه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټه لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه حسیب الله موحد د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ډیر مهم ګڼي، وایي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو نو د تفاهم لیکونو د عملی کېدو لپاره باید لازمي هڅې ترسره شي.
د رئیس جمهور سفرونه چې کوم په منطقوي لحاظ او په جهانی لحاظ ترسره کوي، دا ډېر ښه دي چې مخکې له مخکې افغانستان په خپل په منځ کې د خصوصا د شورا نمائندګانو ته د قراردادونو متن دیتا وسپاري چې دوی خبرې وکړي او دوی یو خط تصمیم ونیسی، ځکه چې موږ نفس د قراردادونه او د روابطو خدي، خو چې په متن چې ملت د افغانستان خبر شي او دوی ښه غور ورباندې وکړي دا به ډېر ښه وي.
تر دې د مخافان حکومت ویلي چې نړۍ د وادونو په کچه یو اجماع جوړ شوی چې د افغانستان او سیمې د وادونو ترمن اقتصادي پراختیا د دې اجماع یو برخه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته هم سفر وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپو تاج محمد اکبر وایي دغه سفرونه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټور وي چې ولسمشر غنی په افغان ادارو کې فساد له منځه یوسي او له دې سره به د افغانستان اقتصادي اړیکې د سیمې او نړۍ له وادونو سره رنگ واخلي. په ورته وخت کې دغه سفرونه لامل تی نظر هم د افغانستان لپاره مهم ګڼل کیږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دغه سفرونه د اقتصادي ګټو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت او له کابل سره د سیمې د هیوادونو د سیاسي همکارۍ په پراختیا هم خپل اغیز لري.
و امریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له مقامات سره د اقتصادي همکارۍ په برخه کې خبري کړې دي. پا په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې دایمي ثبات دراوستلو یوازنۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه یو پریکړې لیک هم تصویب کړ چې پر اساس به پر طالبانو لګول شوي بندیزونه پر ځای پاتې وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودل چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح خودل چې دا پروژه د ټولو سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرسیال سفیر هم د امنیت نړیواله شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونه وکړه. وانګ مین له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټول سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین د غراس پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند د ولایتي شورا مشر وای چې د هلمند د څوار لسول سلوي څخه په پینزو کې جګړه روانه ده، خو پر وړاندې د د په خبره لازم اقدامات نکېږي. د دې شورا رئیس کریم اتل د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې که د هلمند جنگ ته تدابیر ډیر نکړي شي دا ولایت به په بشپړه توګه سقوط وکړي. خو د دفاع وزارت وای چې هلمند ته تازه دمه عسکر لیږلي او ډیر ژر به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کندوز ښار د لنډمهاله سقوط څخه درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانې جګړې ته پاملرنه ډېره نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیاته اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګ د شار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي، نو چې کله د شار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسیږي شار ته او شار به هم سقوط ورسره کېږي.
ښاغلی اتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسا کلا، نوزاد، مرجې او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت نه وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاس ته ولوید، بیا نیولې خوب، خیال او محال کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت ته کافي اکمالات لیږلي دي. د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د هلمند د وضعیت په اړه وویل چې دا ولایت
شرایط تر کنټرول لاندې دی.
فعلاً جنگ تحت کنټرول است. اکمالات از
طریق اوس مهال جنگ تر کنټرول لاندې دی. د حواله لارې اکمالات شوې دي او د امنیتي ځواکونو روحیه ښه ده. موږ اوس په نورو لارو هڅه کوو چې د وضعیت د لاښه کېدو لپاره سهولتونه رامنځته کړو. یو شمېر کمانډو ځواکونه هم د هلیکاپټرو په واسطه هلته کوز شوي دي. اوس په خپله په سنګین ولسوالۍ کې او د سنګین په ښار کې ملي اردو حاکمه ده. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډېره د قینات وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې وډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او پکې چې چینی یا غور پاکستانی او عرب جنګیالي جنګیږي.
پروان خبری سات کې وړاندې اوري چې د قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو څخه غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د سې شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ځینې جنګیالي ښکته کړي دي.
تیره شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تیارې کېناستې، هلته یې دجیشان ښکته کړه.
دا هم اوري چې د هند صدر اعظم راتلونکو څو ورځو کې کابل ته رسیږي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ به چې هند جوړه کړې ده پرانیزي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. د قومونو سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د قومي شوراګانو د مشرانو په غونډه کې ویل چې د دې پروژې پلي کېدل د هیواد ثبات، اقتصادي وده او پراختیا تضمینوي او په کار ده چې قومونه ملاتړ وکړي. د قومي شوراګانو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازمه همکاري کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم افغان حکومت په خپله خاوره کې د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې له میشتو قومونو غواړي چې د دې پروژې په بشپړولو کې دی د امنیتي ځواکونو تر څنګ ونډه واخلي. په دې مناسبت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د قومي شوراګانو د استازو یوه غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل وویل چې د ټاپي د پروژې پلي کېدل په هیواد کې د ثبات، اقتصادي ودې، پرمختګ او پراختیا ضمانت کوي او قومونو ته پکار ده چې له بشپړولو سره مرستې وکړي.
د دې هیواد په ملي، سیاسي او اقتصادي برخلیک کې د قومونو او ولسي جوړښتونو ونډه د ملا د تیر حیثیت لري. زموږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ دا پروژه په قومي حمایت کامیابۍ ته ورسوو. موږ باید خپل خلک او ولس په دې متيقین کړو چې دا د ولس ملکیت دی، ولس په خپل مال ساتنه کوي.
د ټاپي د پروژې کار چې د ترکمنستان غاز د افغانستان للارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي، تیرونې د سلور وړو هیوادونو د مشرانو لخوا د ترکمنستان په مری کې پیل شو. د دې نلیکې اوږدوالی 1300 کیلومتر خودل شوی چې شاوخوا 250 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. چارواکو دا هم وویل په دې پروژه به د آسیایي بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به بشپړ شي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او حکومت به ځینې هر کال څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. یاد نلیکه به د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه کویټې ته ولېږدېږي. په غونډه کې راټول شو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هر ډول مرستې وکړي. فراه ولایت د قومي شورا استازي انجینر عبدالکریم افزلی وویل،
کوم وخت چې په افغانستان کې کوم حالت راځي چې دا غټه ټول خلکو ته وي، نو ټول خلک دا ملاتړ کوي. د دې ملاتړ لپاره د فراه خلک حاضر دي. زه ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکوم د فراه خلک هم په دې باندې پوسټ ویسي دا ملي پروژه یوازې د فرا د خلکو نه ده خو ملاتړې د فرا په خاوره کې د دوی وظیفه او دنده ده.
همدارنګه د هرات ولایت د قومي شورا رئیس عبدالله هم ورته ژمنه وکړه.
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات به استان موقع مکان
زه هم د لرغون هرات د خلکو د سراسری شورا پاستازی توپ سل پسل کې د دې پروژې ملاتړ کوم. زه باور لرم چې دا پروژه به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي.
چارواکو دغه پروژه د افغانستان او سیمه د ثبات لپاره مهمه وګڼله او ویل چې لپلی کېدو سره به په ټوله سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ او افغانستان به پکې د جنوبی او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو مهم واټ په توګه ثابت شي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هیلیکوپترو د سې شنبې په شپه د ننګرهار په سرور دولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش جنګیالي ښکته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې دا ډول مسایل په جدي توګه وڅاري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه دقیق رپورټ نه لري. قسیم سولمل پې رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د مشکوکو الوتکو په واسطه د افغانستان خاورې ته د وسلوالو د انتقال ادعا کېږي. اوس د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي انتقال کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې عمومي غونډې ته په دې اړه وویل:
تېره شپه د سرخرود ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه طیارې کېناستې، هلته یې دایشان کاته کړه. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. د هغه سره د امنیتي ارګانونو سره چې آیا دا واقعیت لري که نه لري، نو دا ډېره مهمه موضوع ده.
د افغانستان مشران جرګه هم درس په ننګرهار کې د خلافت په نوم راډیو د فعالیت د بندېدو غوښتنه کوي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو او د والي ویان د توله خوږیاڼي هم له رسنۍ سره په خبرو کې د تور غره په لمنو کې له هلیکوپترو څخه د تورو کالو لرونکو وسلوالو د پلي کېدو مسله تایید کړې ده. له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وه چې مشکوکې الوتکې په ځینو ولایتونو له هغې ډلې بغلان او بدخشان کې وسلوالو ته اکمالات رسوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له دې وړاندې ویلي وه چې داعش ډله په افغانستان کې پیاوړی بهرنی ملاتړ تړ لزان سر لري. هغه مسله چې د دفاع وزارت هم تاییدوي، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه‌شنبه پر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې په سرخرود ولسوالۍ کې د الوتکو له لارې د داعش غړو د انتقال په اړه بېخبري څرګنده کړه، خو دا رد نه کړه چې ټولې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړ لزان سر لري.
ما از پایین کردن داعش د ننګرهار
د وی مشت داسې راپور چې ننګرهار کې د داعش کښته کېدل تایید کړي نه دی وړاندې سوي، خو په دې کې شک نشته او موږ دا نه ردو چې که داعش د طالب او یا هم حقانی په بشپړه توګه بهرنی ملاتړ له ځان سره لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمپل ویلي و چې داعش غواړي ننګرهار په سیمه کې د خپلو فعالیتونو په مرکز بدل کړي. د چارو کارپوهان داعش یوه نړیواله پروژه ګڼي چې استخباراتي کړۍ یې د خپلو اهدافو لپاره تمویل او تجهیزوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پرلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هندي رسنیو دغه ودانۍ د هند له طرفه افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیکا تحفه بللې ده. ویل کېږي چې د دې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیون ډالر مصرف شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانی جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسي یو سمبولیک تحفه ده، تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلي. د دغه پروژې کار په 2008 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی او همکاري د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدی. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای، خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نسو. په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه، دا تایید کړ چې د دغه ودانۍ 96% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیون ډالر ځانګړي شوي و، خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیون ډالر لګېدلي. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانی دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د 190 چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوي. په دغه ودانی کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي سوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي د خبرونه نیمه تر رسیدلیو. فرشته جلال سید مهم خبرونو لنډی جوړاند کوي.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ سي. د هند ورځپاڼې انډین ایکسپریس نن د هند بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکي په حواله وویل چې نریندر مودی به په کابل کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مرسته جوړه شوې پرانیزي. د برېټانیا حکومت وایي چې دیرش عسکري د هلمند د امنیتي وضعیت د خرابوال لامل د ولایت تاسو ته ولیدي ترڅو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د برېټانیا لندن ټایمز رسپانی ویلي چې د برېټانیا ډیر شوايي او شپېته نور ځنګړي ځواکونه هلمند ته تللی څو د افغانستان ځواکونو ته مشوره ورکړي. امریکای پوځي بوبرګډال بچی په افغانستان کې ل خپل پوسټ تښتیدلې او ډېر مودله طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا پوځ وایي بوبرګډال بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. ل پوځي خدمت د تیشتي او لدښمن سره په مبارزه کې د غلط چلند په تور محکمه کې جوړ کچې مجرم و پیژندل سي. لشته لږه په یو مورید کې په عمر قید محکومېدل شي. عراقی ځواکونو نن د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي شهر د نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د رمادي شهر د روان کال په پسرلی کې د اسلامي دولت وسلوالو یاداش ونیو. د عراق د پوځ د تروریزم ضد ځواکونو ویان نن ویل چې د دوی هوایي ځواکونه د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مايكل مولنن وویل د جنوري په میاشت کې به د سوریې د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولنن خبريالانو ته وویل چې دا مذاکره په سویس کې کیږي خو دقیقه نیټه او د دې خبرو ځای اعلان دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزيشن د استازو ترمن د سولې د بهیر د پیل غوښتنه ملاتړ وکړ. په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه لوي دیواله سره ولګیدا ووري واخیست چې لږه لستنه پکې ووجل سول. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویل چې د الوتکه د هند سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې درانچې شرط در الوتو څو دقیقې وروسته سقوط وکړ. او روسیه خبرداري ورکړ چې د نورد سټریم په نوم د غاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به د روسیې د بالټیک سواحلو غاز جرمنی ته لېږدول او څخره وګرځوي او اروپا ته به تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر پرون په بروکسل کې ویل چې دواړه خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکی، اقتصادي او مالی چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې د هلمند د وضعیت په اړه ګرځې مې زوري خلاحي مخکې لمرزي احمدي څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ښځو د فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا د آریا او عدالت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا یو بجه تر غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د ښځینه فوټبال فدراسیون مسؤل زهره مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د کلبونو په ګډون په اونۍ کې درې ځلې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ څخه هدف د ښځینه لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول په ګوته شوی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جامع سوزکی سیالۍ په لړ کې د بنګلاديش پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې پنځمې په ورځ د افغانستان پر وخت شپږ او دیرش دقیقې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دوه ورځنیو تمرینونو وروسته هند ته لاړ سو د هند په سیالۍ کې ګډون وکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سپ پلاتر او د اروپا د فوټبال فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د اتو کلونو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیتونو څخه منع شول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دغه اقدام پرون وکړ. هغوی د غراز نقدي جریمه شوی هم دي. د فوټبال د اخلاقي کمیټه په خبرګون کې سپلا تر ننویل ک سم سمادن د سندبل شوی خو د فیفا لپاره تل مبارزه کوم. د بلاتر او پلاتینی دند د اکتوبر په میاشت کې په فیفا کې د مالی فساد لامل د نوي ورځو لپاره وزندبل شوی. خو دواړو تورن کسانو د فساد ادعاوي رد کړي دي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت خراب شوی. د ملي وحدت حکومت له جوړېدار وروسته د دې ولایت په 15 ولسوالۍ او د ښار په څلورم امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده. د هلمند سیمه ییزو چارواکو اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی که مرکزی حکومت د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو امکان لري هلمند سقوط وکړي. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث رابللی. په دې بحث کې راسره مېلمانه دي پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالحی اخونزاده، د پوځي چارو کارپوه جنرال محمد یوسف ځاځی او د ټلیفون په لیکه را سره په بحث کې ګډونوال دی د هلمند د والی ویان عمر ځواک. میلمنو ته ښه راغلاست وایم او زه هم رحمت الله افغان یم. ځواک صاحب، که د هلمند امنیتي وضعیت وروستی معلومات راکې مهرباني به دې وي.
فعلا تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ولسوالیو باندې چې په هغو کې د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو ساحې هم پکې شاملې دي تهاجمي حملې وکړلې چې په دې کې شمالي برخه او تر څنګ جنوبي برخه هم د هلمند شامله ده. تاسو ته معلومیږي وضعیت تر ډېره بریده اوس د نن ورځې چې معلومیږي یو څه نورمال شوی دی او هغه ساحې چې دښمن ورباندې بریدونه کړي وو هغه تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونو دي فعلا جنوبي برخې وې وسلوالو مخالفینو په خانشین، مرجې او نورو ولسوالیو بریدونه وکړل چې خوشبختانه خانشین ولسوالۍ کې تر ډېره بریده حتی وکړله چې ولسوالۍ تر داخل شي او ولسوالۍ سکوت ورکړي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې وپتل چې هغه ځای کې دفاعي سیستم وکړي او اوس له هغه نه په خپلو عملیاتو سره نوره هم ساحه پراخه کړي او بشپړه خانشین ولسوالۍ امنیت په خپل لاس کې ونیسي. تر څنګ یې فعلا په مرجې ولسوالۍ کې هم د افغان قوتونو لخوا عملیات روان دي او تر څنګ یې تېره شپه په واشیر ولسوالۍ کې هم جنګ شوی چې تقریباً په تعداد د دوه نفره موږ افغان قوتونه ټپیان لري او وسوال مخالفین هم تلفات لري او د دې څخه دواړه د وسایط هم افغان قوتونو ته لاستول لیدلي دي. خو فعلا وضعیت نسبتا تر دریو ورځو وړاندې د هلمند ولایت تر ډېره بریده ښه شوی دی او هغه ساحې چې قطعي اندازه د قوتونه موجود دي خپل غواړي چې دفاعي حالات ته ووځي او ترجیح حالات ته ځان برابر کړي. سنګین ولسوالۍ کې هوایي حمایه د افغان قوتونو لخوا څخه صورت نیولی دی چې په هغو کې هم هغه حالت چې دوه ورځې وړاندې و هغه حالت نسبتا تر کنټرول لاندې نیول شوی چې اوس کوم خاص مشکل نشته دی. د سنګین په ولسوالۍ کې د بازار او د ځینو ساحو څخه ولسوالۍ او د قمندانۍ باندې اندښتونه د دښمن لخوا څخه صورت نیسي. خو بیا هم فعلا په هغه اندازه چې وړاندې شوی و او هغه مره مشکل دی. هلمند ولایت که چېرې یادونه وکړو یا ورته وکړو نسبتا د څو ورځو وړاندې نه اوس یو څه تحت کنټرول نیول شوی دی.
اخونزاده صاحب، تاسو خپله د هلمند د ولایت یاستئ. ځواک صاحب دا خبره وکړه چې په هلمند کې امنیتي وضعیت له پخوا نه ښه سوی ده، د تاسو معلومات څه ښایي؟
زه فکر کوم تعدید وسلتم ډیر په لوړه کچه دی او جنگ وسم په ډیر شدت سره په سنگین ولسوالۍ کې روان دی. چلته یو صرف یو قرارګاه د اردو چې ده هغه هلته پاتې ده، نوره منطقه ټوله طالبانو په لاس کې ده چې و د سنگین دا اوس حالت چې ده وسم جنگ د یو ساعت لپاره ملته نه دی بند سوی، معنی وسم ادامه لري. او نور هغه مهم نقاط چې د اشاره ورته وکړل د والی صاحب ویان په نور نقطو کې هم وس جنگ ادامه لري، لکه د واشیر ولسوالۍ چې د مرجې ولسوالۍ ده او ناصراج ولسوالۍ ده او د خانشین ولسوالۍ ده هلته تر اوسه پسې جنگ بند سوی نه دی. هلته وس تعدید وجود لري، هلته وسم د طالبان د خوا عملیات تر سره کیږي ازمر په زموږ امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې یا پر مرکزو باندې. زه فکر کوم تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ پیشرف په هلمند کې تر دا اوسه چې موږ تاسو سره ناشته پیشرف نه لري او طالبان پرمختګ سره د غو د خوا سره پرمختګ سره دی پر لازه کې پرمختګ کیږي. نو تر اوسه پسې ام ایساب کوا او خارجان چلته یا دوه ګروپ چې کلی دي د امریکایان د خوا سره یا د برتانیې د خوا چې کوم ګروپ لري هغه هم تر اوسه پسې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ثانیه ته دی داخل سوی او زموږ د امنیتی ارګانو سه هوایي کومک وسره تراوس بس کومک نه دی سوی چې مثبت تاثیرات ته غلری واقعا کچيري دا کومک وکي کده زموږ امنیتی ځواکونه پرمختګ وکړي به دا غو کومک تراوس بس ز فکر کوم ناممکن وي چې پرمختګ په دا شروع کې لکه دا و چې ورته وجود دی پرمختګ وکړي.
جنرال صاحب د جګړې موسم پای ته رسیدلې ده ژمی ده تابان په ژمی کې جګړه پای ته رسیږي په هلمند کې لا جګړه توده ساتل شوې ده سی لا ته چې په هلمند کې جګړه ورځ تر بل زیاتیږي او قوي کیږي او تودیږي نورم
دا چې جګړه ولی په هلمند کې په دغو سړو وخت کې هغه پیدا کړی ده شدت پیدا کړی نه تنها په هلمند کې نور ولایتو کې هم چنان یو خو دا هغه ستونزې وي چې په یولسو دولسو تر تقریبا د څوارلسو کالو کې د موږ حکومت جدي پاملرنه ورته ونه کړله چې بلاخره هغه ستونزې باعث د دې کیږي چې دښمن نور هم جرأت او مورال پیدا کوي. بلې طرفه د حکومت بعضې کړنې هغه د سرتیرو د افسرانو په مورال باندې ډېر منفي اغېزې لري. دا د جګړې او هغه اساسي مسایل دغه دي. محلي ادارو کې خصوصا د هلمند ولایت کې ډېر زیات ناخوالې ورکې موجودې دي. ډېرې زیاتې ناخوالې موجودې دي. سیستم د امنیتي ادارو د موږ داسې جوړ شوی دی، داسې ترتیب شوی ده چې قمندان په خپل پسر دی، رئیس ارکان په خپل پسر دی، امر امنیتي په خپل پسر دی، قمندان د قوردو پر خپل پسر دی. یعنی دا هماهنګي نشته. حتی اړوند ادارې چې هغه په وزارت پسې اړه لري هغه هم هماهنګي نه دي.
جنرال صاحب وایي چې هلته په د امنیتي ځواکونو ترمنځ سالمه همغږي نه ده موجوده. واقعا داسې شی شته چې من کې سالم همغږي نه موجوده او جګړه وګدا سي مخالفان چې شمیر ډیر کم ده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکي او جګړه لا پسې توده کی.
موږ ولایت مقام چې تل هڅه کړې ده او په دې برخه کې تر څو هغه انتقاصونه او یا هغه مشکلات د باندې له خاطر افغان امنیتي ځواکونو کې یا موجود دي او یا هم نور څوک یادونه کوي چې یا مهنګي نشته ده یا په دې مابین کې همغږي نشته. تل مو تید ولایت مقام خپلی جناب والي صاحب په همدغه باندې دی چې تر څو که چیرې داسې یو شی د دوی په مابین کې موجود وي دا له منځه باید یوړل شي. اوس هم د موږ تاکید په دې باندې دی. تل مو هڅه هم په دې باندې کړې ده ځکه مخکې ده وکیل صاحبانه په جریان کې دي چې دغه څومره وخت راهیسې دغه ویل کېږي چې دوی تر مابین همغږي نشته ده. هغه مسؤلیت چې ولایت مقام لري، هغه مسؤلیت چې خپله جناب والي صاحب لري، خپل مسؤلیت یې رفع کړی دی او دوی ته یې په هر وخت کې ویلي دي او تر دې دمه پورې موږ په وړاندې چې دوی خپل په مابینو کې ناست دي او یا هم په جنګ رهبري کوي تر اوسه داسې شی موږ خپله نه دي لیدلي چې هغه د دوی تر منځ د هماهنګي نه وي یا د دوی تر منځ هماهنګي وجود ونه لري. موږ خپل مسؤلیت رفع کړی دی او تعقیب ولایت مقام ورباندې کړی دی او دا چې شاید ځینې مشکلات موجود وي دا نه وایي چې سل فیصده په ځینو ځایونو کې مشکلات پرته وي. شاید مشکلات په دې ساحو کې موجود وي خو د دې مشکلات د رفع کولو لپاره موږ مخکې هم تاکید کړی اوس هم تاکید کوو او اوس هم په همدغه باندې مصروف یو چې خپله د نظامي ارګانونو په لاس کې چې خپله جناب والي صاحب دی ولایت مقام تل هڅه هم په همدې باندې ده چې هغه مشکلات د دوی تر مابینځ کې چیرې موجود وي او یا هم موږ په دې باندې پوه شو چې د دوی تر مابینځ مشکلات موجود دي د هغوی د رفع کولو لپاره نهایي هڅه کوو. خو د هماهنګۍ په هکله باندې چې زه یادونه وکړم تبې دا موږ پرې خو موږ کوم د سپینګ او د سپیکای نه د کیندلې او بیا هم که چیرې موږ ووینو خپل په هغه وخت کې د ولایت مقام له طریقې څخه چې خپل جناب والي صاحب دې برخه کې د نظامي شورا رئیس دی هغه خپل حساس نه هیڅ وخت نه درېږي.
اخونزاده صاحب کته ستاره سو هلمند ولې د جګړې ګرم مرکز ده؟ کوم عوامل دي چې وسلوال مخالفانو هلمند انتخاب کړی او ته جګړه ګرم ساتلې ده؟
تاسو ګوریو خو په ټول افغانستان کې چې په داتیر کال کې ډیر زیات جنگونه په ټول ولایتونو کې بزین اکثر ولایتونو کې وسول لکه د پاریاب ولایت بیا بدخشان او بیا کندوز یا ننګرهار د دې غټ عوامل اول درې څلور مهم نقطې چې غواړم چې براغوته اشاره وکم بیا راسم هلمند ته. یو نقطه مهمه دا و چې موږ کم داسې یو انتخابات ولودل چې تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله زموږ ټوله سیاسیون نظامی او ملکی ټوله په انتخاباتو سره مصروف و او هیڅ امنیت خاص توجه ونه کړل چې په بنیادی کار یې ونه کړ چې په نیو کال کې په ګرمۍ کې به پر موږ څه حالت راځي دې ته یو خاص توجه ونه کړل. موږ دې مشکلاتو سره مخامخ شولو. او دوه موضوع دا و چې خارجان چې په هغه قوتونه چې په دې په مهمو ولایتونو کې چلته تعدید ډېر زیات و په هغو کې هلته حضور درلودی هغه هم ټوله ولایت ماتونه د انتقال پروسه و چې هغه ټوله خارجان ووتله او دا غوسره ډیر په مهماتو په هرشي باندې سنبال و او هغه په هوایي کومک باندې سنبال و هغه هم یو خالیګا رامنځته سوله. دریم موضوع بیا تر هغه چې خطرناکترینه موضوع هغه دا و چې داسې حکومت رامنځته سو چې هغه دوه حکومت دي یا قدر تو هم چې رهبران یا ته رهبران دي او هغه موضوع دا خپل ډیر یو منفي تاثیرات په ټوله عموما افغانستان کې پر امنیت باندې واقعاً تاثیرات ځان سره درلودله او زموږ پر سربازانو باندې پر کم قمندانان چې هلته د جنګ په ډګر کې جنګیږي پر هغو باندې ډیر منفي تاثیرات ځان سره درلودل او د دوی کشمکش چې دلته په کابل کې وو او دا اوس چې هم جریان لري تاسو وګورئ په رئیس جمهوري کې ډیر مشکل داخلي ډیر مشکلات زموږ په ډیر مشکلات واخته یو نو دغه مشکلات چې پر ټول ولایتو تاثیر وکړي او خصوصا هلمند هلمند خو تاسو ته معلومه ده چې اول د طالبانو رژیم چې رالی تاسو ته ټوله کپېګه قدرته وایلی سم چې 80% د هلمند څخه تشکیل و رهبري د هلمند په لاس کې وه او هغو ټول افغانستان ونیو بیا یو پنجشیره تاسو وګورئ چې د یوه هلمند څخه ټول افغانستان اداره کوي او او تشکیل هم د ټوله د افغانستان د هلمند څخه کېدی وخت کې چې په کندوز کې به جنګ کېدی یا به دلته په پروان ولایت کې جنګ کېدی تشکیل به ټول اصلي رهبري به هم د هلمند وه او تشکیل به هلته جلبېزار کېدی او د جنګ په ډګر ته به چې خلک راوسته کېدل هم ټول د هلمند څخه
یعنی خوزاده صاحب ته داسې فکر کې چې د هلمند کې د مرکزي حکومت ضعف او د هلمند کې طالبانو قوت د دې باید سوی ده چې هلمند کې امنیتي وضعیت خراب شي او خو دلته جنرال صاحب کې بل ټکی ته اشاره وکړو موږ تاسې خو د سیول کېدل د افغانستان استخباراتي او کشمیر ارګانونو د سیول چې پاکستان غواړي چې د کوټه شورا یا طالبان چې په پاکستان کې د هلمند انتقال کې همدارنګه داسې ملکي کې چې ایران غواړي د ټاپي پروژه چې له هلمند څخه تیریږي نامنه په واسطه باندې مخه ونیسي څومره دا دوه خبرې واقعیت لري
استخبارات یا د سیمه هیوادو هڅې د نن نه دي دا تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې ادامه لري خو زه د یو نظامي افسر په صفت تاسو ته ویلی شم چې دا منطق د منلو وړ نه ده او څوک چې کار کوي هغه پلمې د منځه وړي او څوک چې بیا کار نه کوي هغه بیا پلمې کوي موږ هر څه باید په دغو مسایلو باندې ورواچوو ګورې زه یو نظامي افسر یم زه چې د حکومت کړنې دغه ما مورال ولې ضعیفه کیږي زه شجاعت لرم زه مهمات لرم زه وسلې لرم زه هر څه لرم د حکومت کړنې د حکومت غیر قانوني کړنې دا باعث کیږي چې زه د یو افسر رتبه افسر د افغانستان ما باندې تاثیر وکړي او ما د مورال باندې تاثیر وکړي زه حاضر یم چې خپل وطن نه دفاع وکړم او کومې شپه ورځې کوم مګم زه هغه شیمن نشته چې زه دښمن وځغلوم زه امورال مثلا نشته چې دښمن زه تعقیب کوم
ته بهرني عوامل کم بولی داخلي عوامل
مطلق زه ردوم زه ګوره زه اردویم زه نظم یم زه استخبارات یم زه وزارت داخله یم زه حکومت یم زه دولت یم زه مطلق دا چې دوی هڅه کوي مګم په دغه شان چې ما په هر څه باندې تاثیر وکړي سبا ما ماشومان او خزم د کور نو بس در ځنه شم نه لای
ځواک صاحب د دې موږ په بحث کې ګډونوال ملمانه جنرال صاحب دارنګ عبدالحی اخونزاده صاحب تر ډیره زیاته پورې د دې جګړې عوامل کورنی بولی نه بهرني یعنی تاسو دوی سره موافق په دې مسله کې او بل همدا چې یو بل سوال تاسو له مرکزی حکومت نه د هلمند د امنیتي وضعیت د کنټرولولو لپاره کومک غوښتي دا او دوی درته کومک رسولې کنه
بلې مرکزی دولت سره موږ ځکه چې برابر حق وکړي چې باندې په جریان کې چې د اوس موږ تر اوسه روانه ده بلکې ملک د خپل خپل جنوالي سي مرکز په سفرونه کړی چې په هغه کې د نړۍ سره جمهور سره دی او تر څنګه شورا عملیات سره وزیر او دانش شورا سره په دې کې ګډون کړی دی او جناب رئیس په خپل وعده ورسره کړی دی چې هلمند ته به په خاصو برخو کې او په ځانګړو برخو کې اولیت ورکوي تر څو چې هلمند ته یو خاصه توجه وکړي دوی او تر څنګه په دوه برخو کې تر مخه امنیت کوي چې د امنیت کوم ساحو کې چې وسلوال مخالفین تاروکات لري او یا هم دښمن په کوم ساحو کې غواړي چې افغان امنیتی ځواکونو سره وځي او یا صحیح تر کوشش لاندې ونیسي هغه د نړۍ په ټینګه حمایت کوي او هغه د نړۍ کې دښمن ته ماته ورکړي تر څو افغان قوت نه وتوانېږي چې خپل صحیح خپل ولکه کې ولري اوس نو څو ځلې وزیر صاحبان هم هلمند ته شورا باندې تر غلي دي چې سفر کړی دی وي هم دغه وادي کې دی او دغه موږ یو خاصه توجه یې راوړلې و مخکې له دې نه چې هلمند کې داسې مشکلات پیښ شي خو بیا هم یغه څه هم چې مشکلات شته ستونزې شته مرکز هغه هر چې موږ کومه واستې دې په دې پورې د مرکز کوم هم څه دلای دی مشکلات دي مشکلات موجود دي په لوړ سطح د مشکلات خو به هم د دې د رفع کولو لپاره کافي اندازه قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو هغه کولای شي چې د هغوځینو کوم ځای کې چې تعرقات د دښمن وي هغه په خپل ټول کې ولري خو اوس هم دښمن په یو منظم چریکي جګړه کې چې یو ځل په یو ساحه باندې بل ځای باندې برید کوي په دې اساس باندې د مرکز توجه مخکې له وختنه چې تقریبا څو وخت تېرېږي اوس بیا هم سنګین جګړه کېږي او بیا هم په واشید کې جګړه کېږي هم یو زمبولي او بیا د افغان سیند کې
یوه
توجه راغلې ده خو بیا هم اوس هم اوس هم مرکز واده کړې ده چې یوه خاصه توجه به هلمند ولایت ته راځي.
ځواک صاحب وایي چې په هلمند کې همدغه ځواکونه چې پراته دي کېدای شي د دښمن مقابله وکړای شي او تاسو موږ ګورو هر وخت د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې له مرکزي دولت نه غوښتنه کړې دوی وایي چې موږ ته کافي اندازه سرتیری رسېدلې دي تاسو به خبرې سره موافق یې؟
زه اول دا شی وایم چې دوی سفرونه سوي دي موږ سالي ځلي کړې دي په دې تاسو وګورئ چې هر څه سفرونه سوي دي د امنیتي ارګانونو دلته چې وزیر صاحبان کلیل دي شورا ته ولاړ چې تشریفاتي هلته یو غرمي ډوډۍ وخوري بېرته ماښام ته راستون شي هیڅ موږ دغه امنیتي ارګانونو لپاره چارواکي چي دي هغه هیڅ ولسوالۍ ته سفر نه دی کړی هغه هغه پوسټو ته سفر نه دی کړی چې دغه حالت څنګه دی هغه تورتوا چې دغه حکومت وادتي ملي چې جوړ شوی دی ته د وسه په سنگین ولسوالۍ ته نه وزیر نه مینې نه د وزارت دفاع نه مساکلات چا سفر کړی دی نه نوزات چا سفر کړی دی نه خانشین ته چا سفر کړی دی نه مرجه ته چا سفر کړی دی صرف شورا کې تایری زکشته چې هغه بیا یو ملک دی و میدان څخه بل میدان ته ولاړ شي هلته ډوډۍ وخوري تشریفات کې تا ورته دغه سي بېرته دغه کې تی ورسته پر کاغذو باندې خبري وسی برنامه جوړی سی او جلسه ونی ول سی پغه ورس بېرته دوی راځي کابل
یعنی امنیتي ځواک
هیڅ اقدام مثبت اقدام تل نه د سی وګوره تاسو وګورئ دا وسیل من په څه حالت کې دی ولسوالي ټول د سکوت په حالت کې دی دوی د نه شو دوی غونډه د شورا امنیت سوي دي به له مشورو به له دغه کاغذونه د لیډ کیش د کیش د کیش یو مثبت اقدام تل په لمن کې نه د سوي تر اوسه په سی د امنیت تر وستل لپاره او هیڅ یو اداره قوي تصمیم وجود نه لري د لمن د جوړول لپاره زه فکر کوم چې دوی خبرې دی لمن یو موضوع دا چې از موږ حکومت توانین لري په هلمند کې زور نه رسیږي د طالب مخونې ستا یو یا دوی غواړي چې د هلمند ولایت یو امتیاز غونډې او توپه غونډې طالبان ته ورکي چې هغه په سولې کې د ډیر قوي دریز څخه هغه موقف ونیسي او په سولې په خبرو کې یو ډیر په قوي توګه د سولې خبروسي ته خره شامل سي دا معنی د هلمند سقوط کوي که هلمند کچېره سقوط وکړي دا معنی چې د سولې په خبرو کې کچېره طالبان ګډون کوي دا معنی د چې طالبان ته باید په دې حکومت کې 50% واک غوته ورکول سي نو یا به د معاملې په خاطر د هلمند باندې معامله کې زموږ دولت یا کوم د سولې خبرې زمرد همسایه واسر کړی دی دوی چې سعودي چې موږ ډیر نږدې سوي نږدې کېدل به دغه چې هلمند دوی ته په توفه کې ورکی او هغه به ډیر قوي موقف څخه په سولې کې وګډون کی بل موضوع د تشکیل موضوع چې تا ویل په هلمند کې اتل زره کل اردو دی او 12,500 نظمی عامه پولیس او د سرحدي پولیس یا مالی پولیس یا ملي پولیس دي تقریبا 1,000-2,000 تشکیل جوړوي په تشکیل کې موږ دغه لرو لکه هلته حضور چې لري زه په ډیر په دغه سره وایلی سم چې معلومات ډیر قوي معلومات لرم هلته به 50% د دې تشکیل ته حضور لري معنی 50% هلته حضور نه لري معنی اوس 2,000 کې به هلته زه درته وایلی سم چې 12,000-13,000 هلته نور ځواکونه وجود نه لري او هغه هم دا رقم حضور لري چې هغه هم داسې ته پرکسوي دي چې وخت چې مشکل پیښیږي پولیس ته وایي د تشکیل حضور د دې په تشکیل کې دی په هغه تشکیل حضور دلته غوونه نفر وجود نه لري دا ګره دوی د لاسې د اردو د لاسې اردو بیا وایي پولیس کې مشکل دی دا ټول امنګم پولیس نه لري او د دوی په تشکیل کې مثلا سل نفر د تشکیل نه پره ناشتي یو پر بل باندې پړیا چی اوس او د اداره موږ د ملکی اداره دغه شته والی صاحب پر نظامی ارګانو باندې پړیا چی هغه دغه کې غپلاته کړی توجه نه کوي خپل وظیفه پسې توګه هغه بیا څوي چې والی صاحب خپل کمزور دی خپل په کارو کې پاتره راغله دی مختنسی به ولې سیر ابری نه لري
وکیل صاحب ورستی معلومات داسې دي چې د برتنوي سرتیری بیرته هلمند ته داخله سوي دي تاسو معلومات څه خی
داخل سوي دي هغه ما مخې د ټول دوه میدان دي یو د خپل د شورا میدان دي چې تر اوسه هغه هغه الته د اکلیل دي او یو 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 ډویر میدان دي چې په ګرمسیل کې ته موقعیت لري او الته امریکایان دي او دوی چې کلیل دي شورا میدان ته کلیل دي خو تر اوسه مخکې ما اشاره وکړه چې زموږ د امنیتي ارګانو سره کوم همکاري نه ده کړې وایي همکاري او تر اوسه ثانیه ته داخل سوي نه دي کوم مثبت اقدام تر اوسه نه دي کړی د امنیت راوستل کی ځکه چې جنگ اوسم زور اخیستی او طالب پرمختګ کوي موږ امنیتي ارګانو کوم پرمختګ نه دي کړی دوی همکاري تر اوسه سره کړی. اوس به وګورو چې په آینده ورځو کې به څه کېږي. خو یو شی دی، تر اوسه تاسو وګورئ د مرکز څخه یو لوړ پوړي چارواکي هلمند ته نه ده کړی چې د جنګ رهبري په لاس کې واخلي، د خارجانو هغه همکاري را جذب کړي، ځکه چې که چیرې وزیر ولاړ شي هغه کولی شي چې د خارجانو څخه ډېر جدي په عجلانه توګه کومک وغواړي. هلته تر اوسه نه یو مین تللی، نه یو وزیر تللی دی، او ولسوالۍ د سکوت په حالت کې دي. ټول
جنرال صاحب، بهرني ځواکونه تل په جګړه کې ډېر ګټور تمام شوي دي. که چیرې برتانویان بیرته ځي هلمند ته، هلته د جګړې کې ونډه اخلي، څومره ګټوره تمامېږي تاسو له نظره؟
ګوره، زه په کل کې ویلی شم چې نه تنها ګټور دي بلکې ناکام دي. ګورې، په 14 کالو کې ډېر یو لوی قوت په افغانستان ته راغو چې بین المللي ټولنه او ناتو ډېر مجهز. تاسو ګورئ چې وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی، او تروریزم نه دې منځه لاړ، او دهشتګرد نه دې منځه لاړل. ګورئ، دا د جګړې ګرمولو په خاطر دی دلته راځي. خاص میدان ګرمي یو، او یا دا دی چې تدابیر ورته نسی او ته دښمن دې منځه وړي. دا کوم لوی مشکل کار نه ده. کنه دغه لپاره قوت لري، توانایي لري، جنرال لري، وزارت لري، یعنی ټول ساختارونه دي، حکومت، دولت او بین المللي ټولنه په څنګ کې لري. او ته بیا خپل ته نه ناکامه کامیابیږي، ته اقلا هغه کس چې په څپلې باندې راځي، په څپلې باندې راځي او یو توپک نه پیږم چې د کوم دی راکش کړي، او ته دغه منځ نه شوړې. زه بیخي زه مطلق زه د منصوبینو د افرادو شجاعت د سوال لاندې نه ده، هغه د ډېر احترام وړ ده. زه هغه سیستم ته وایم چې دغه سي جګړې ګرمې ساتلې دي.
خنزه سم مخې وټی کې اشاره وکړه چې په تشکیل کې سرتیری زیاتې خو په عمل کې کم دي.
هر شی لري، هر شی لري.
سرتیری کم دي، خیالي سرتیری دي.
زه زیل من ولایت یو دوه کاله مخکې په یو سفر لاړم، او هغه چیرل مکولی، او زه مسول دی امنیتی ادارو دي چیرنیز، او هغه ما چې ما باید دوی نه تاسو اعتبار وکي چې ټول رانه وتخول. نو یو حاضر نشو دی، ما دي سوالو دی پاره دی حاضر نشو. زه زکه چې غیر جانبدار یو مسلکی،
یعنی جنرال ست په دې نظر چې د امنیتی سرتیرو په مورال یا د امنیتی سرتیرو په پداکاری او قرباني کې هیڅ شک نشته، خو مشکل په چارواکو کې ده. اخونزاده صاحب، کله ورستی پښتنې په توګه د جنبندي په توګه دراتو وې، څه باید وسی چې په هلمند کې امنیتی وضعیت کنټرول شي؟ څه باید وسی؟
زه وې اپلای و ټیک ته اشاره کوم چې په هلمند کې 10000 برتانی کوایې په هغه وخت کې په 2015 کال کې، 2015 کال کې هلمند اویا فیصد سکوت وکړي. دوی چلته حضور درلودی، دوی چې رابری واخل د هلمند سکوت یو کوي. په دوی سیاسي مسایل دوی چې د ځان سره ګټه شل فیصد تاوانی اتیا فیصد ځان سره لري. او په هغه وخت کې موږ د مساکلات ولسوالۍ د سکوت شهیدان یو. په هغه وخت کې چې کجکی ولسوالۍ د صرف مرکز پات
وسم سکوت کې ولسوالۍ لاس پلاس کې مساکله سکوت کو، سنگین سکوت کو، نوزاد سکوت کو، وسم لاس پلاس کې.
او معنی دوی تک ما درتول چې دا اول او اول بنسټ د هلمند ولسوالۍ د سکوت هم په هغه وخت کې شو چې دوی چلته حضور درلودی د لزر کسو. وس د حل لار در ترجمه ده، لارې دوی لارې لري. یو لارې عجل ده چې دا وز د ورسوالۍ د حالت څخه راو باسي چې باید عجل شي، وڅ شو سي. یو بنیادی اساسي ده چې پاینده کې د هلمند لپاره باید څه وسی. موقتی لارې ده چې د هلمند لپاره باید اول خزمه امنیتي کبلور پوری چارواکي دي باید ولر شي هلمند تل تشتون د دوی ته ډیر مهم دي، ځکه چې د خپل زربازان او د خو مورال به اوچت کیږي چې د ازمر وزیر یا ازمر مين د ازمر پڅنګ کې ولاړ دی. اول ته به د غزي په نقطې چې دوی ته دروغ او حقیقت نه ول کیږي، هلمند څخه غبم پیدا کی واکان کې دوی غواړي. هل ته باید د هلمند په جنگ کې دوی ته تفصیلات دشتون ولري چې برته نورمال حالت تر غریز ده. یو دوم بیا د خارجان سره په صدقانه ډول باید هوایي کومک وسره وکي. کاوایي کومک په صدقانه ډول خارجان زموږ د امنیتی ځواکو سره وکي. زه فکر کوم چې ډیر عجل به د ولسوالۍ د سکوت څخه راو بسی. دا دوم. او دریم خبره چې د اساسي بنیادی کار باید چې شو سي، اساسي د هلمند لپاره زوم د هلمند خلک ته باید په دې رهبری کې د هلمند په هر نقاط کې هغه ته ځای ورکول سي، هغه په د دولت خپل ځان وویني، او دغه باور او اعتماد چې وس د لاس ورکړي پر دولت باندې هغه به تل سره وي. په ګرد هلمند په ټولو ادارو کې، په لوړپور ادارو کې یو د نه هلمند شتون نه لري. نه قومندان د زون، نه قومندان د پولیس، نه قومند والی، نه قوماوند والی، نه قومندان د کل وردو، نه د نظامی امنیت، نه د هیڅ څوک نسته هلمند. هلمند ته نسته، او پر دې دولت باندې باور کې هم په دې خاطر څوک سره همکاري نه کوي. په لمه
جنرال صاحب، کده بحث د ورستي پښتنې په توګه، یعنی دا بحث تر جمع کې کوم کارونه باید وسی؟ دولت کوم کارونه کوي، خلک کوم کارونه کوي تر څو په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه شي؟
ګولې ما همیشه ویل دي کوم چلنج چې موږ لرو د دغه حکومت نه، زه په ډیرو برخو باندې غرض نه لرم. ګورې، یو خو کچته دغه څو ادارې، وزارت دفاع، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، څارنوالي او محاکم، د دې ولاس نه اداره شي.
دا د اوس سره حکومت نه باید خلاص شي، یا تو سره شل سره حکومت نه باید خلاص شي، دا د یو کس د ادارې لاسته باید راشي او دا خلک صلاحیت دې ولري او خپل خپل واقعي وساتي چې یو قومندان بدلولی شم، کینولی شم، مجازات کولی شم، جزا ورکولی شم. نو زه په دغه متیقنه یم چې د افغانستان وضعیت د ښو کېدو خواته دی او افغانستان کې به نظم او امنیت راځي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د هلمند په اړه د ازادي راډیو نننۍ بحث له درنو میلمنو نه چې په بحث کې راسره ګډون وکړي ډېره زیاته مننه.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین 3 تر 5 بجو پوری ازادي راډیو نه واوري.